پېښور کې د سهار 10 بجې شو. اوریدونکو د مشال رادیو په دې دویمه غړه کې بیا هم زما هارون باچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او خبري اژانسونو لیکنې او د مشال رادیو 19 پروګرام پام کوه. درورو خبرونه له نجیب احمد څخه وو.
افغان ولس مشر او پاکستانی وزیر اعظم په پاریس کې ملاقات وکړ. ناتو وایي د ترهګرو ډلو په وړاندې افغان ځواکونه پیاوړي دي او روسیا وایي ترکیه د داعش د تیلو لپاره د دوی الوتکه رانسکوره کړه. دا هم پوره خبرونه. افغان ولسمشر او پاکستانی وزیر اعظم پرون مخام د فرانسې په سر خار پاریس کې وکتل. د پاکستانی وزیر اعظم له دفتره پرون خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د برېټانیا وزیر اعظم ډیوډ کامرون ترمنځ د لیدنې پر مهال د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اړه خبرې وشوې او ویل شول چې د روغې جوړې پلوي ټولې خواوې به د سیاسي برخوالو په حیث دې خبرو کې شاملې وي. د مذاکرات د پیلولو د وخت په اړه سم دی ویل شوی. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی پرون له مشال لړیو سره په خبرو کې له تفصيلاتو ورکولو پرته ویل چې یادو مشرانو په دوړخیزو مسایلو واضحه خبرې وکړې. پاریس ته د ولسمشر غنی سره تل یو افغان چارواکي مشال لړیو ته د نوم نه خودو په شرط ویل چې د پاکستان له وزیر اعظم او غختل شول چې پر خپل خوره موجود هغه وسلوال وزپی چې نه غواړي د سولې بهیر کې شامل شي. د پاکستانی وزیر اعظم په خبر پاڼه کې بیا په خبر ټینګار شوه چې خپل خوره به د خپلواک افغانستان پر ضد کارولو ته پرېنګدي. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر وایي په دغه ایالت کې د گوادر کاشغر اقتصادي لارې ته هیڅ ډول خطر نشته. سرفراز بوکټي پرون په کوټه کې خبریالانو ته وویل بلوس بلتون پالی د عملیاتو په ترڅ کې سخت ځپل شوی او پر بهرنیو پانګاچونکو د برید توان نه لري.
دلته چې کومې فعاله وسلواله ډلې یا د را لاس پوڅي ډلې دي په هغوی کې دومره توان نشته چې زموږ او د چین ترمنځ د راهداري ته کوم زیان ورسوي. د بلوچستان حکومت او دلته میشتې امنیتي ادارې به نه هم خپل اولس او نه هم دلته د پانګې اچونکو په حفاظت کې کومه بېغوري وکړي.
نوموړي د بلوچستان بلتون پالی ډلې ترهګري وبللې خو زیاته کړه چې حکومت د ترهګرو سره هم مذاکراتو ته چمتو دی. د زیاته کړه چې حکومت د ستونزې د هوارې لپاره په هر لاره تک ته زړهخه کړی دی. د قبایلی سیمو د کمیونټی سکولونو استادانو پرون په پیښور کې مظاهره وکړه. د مشال لړیو خبریال وایي لسګونه استادان د فاټا سیکرټریټ مخې ته راټول شول، شعارونه یې ورکړل او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د دوی نوکریانې د پخې او د تیرو شپږو میاشتو تنخواګانې دې ورکړل شي. مظاهره کوونکو ویل چې 1500 استادان لا هم مستقل شوي نه دي او په عارضي بنیادونو خپلې وظیفې ترسره کوي. دوی وایي له 2003 کال راهیسې په نارامو سیمو کې دندې ترسره کوي او حکومت دې د دوی غم وخوري. د فاټا سیکرټریټ چارواکو وروسته د مظاهره کوونکو سره خبرې وکړې خو رسنیو ته په دې اړه څه معلومات ورنکړل. مظاهره کوونکي وایي تر هغې به د فاټا سیکرټریټ په مخ کې پرلت غځولې ناست وي چې تر څو یې غوښتنې منل شوې نه وي. د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون ګوند اسلام آباد د خاروالۍ په انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړې. دغه انتخابات چې پرون ترسره شول نن غیر حتمی نتایج مخې ته راغلي چې تر مخې مسلم لیگ نون 2100 ګټلې دي. همداراز د تحریک انصاف ګوند د 1400 په ګټلو سره په دوهم نمبر دی او 1400 آزادو نوماندانو هم بریا ترلاسه کړې ده. پرونی انتخابات په 500 یونین کونسلو کې ترسره شول. راپورونه وایي مسلم لیگ نون په کلیوالو او تحریک انصاف په سیمو کې د خاروالۍ انتخابات ګټلې دي. د ناتو عمومي سکرتر ین سټولټنبرګ وایي افغان ځواکونه د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو خلاف په پوره پیاوړتیا سره جنګیږي. نوموړي پرون په برسلس کې مشال لړیو ته په مرکه کې ویل افغان ځواکونو د اسلامي افراطیانو خلاف په جنګ کې پوره وړتیا او لیاقت ښکاره کړي او ناتو به د دوی روزلو مرستې او مشورو ته ادامه ورکوي. نوموړي زیاته کړه هغه هیله من دی چې د روانې اونۍ په وروستیو کې به د ناتو هیوادونو بهرنیو چارو وزیران رسمن د دې خبرې منظوري ورکړي چې په افغانستان کې د دغه سازمان د سرتیرو اوسنۍ شمېره به په 2016 کال کې هم برقرار وساتي. د ناتو عمومي سکرټر ین سټولټنبرګ دا هم ویل چې افغان ولسمشر اشرف غنی په خپله خاوره کې د داعش د موجودیت د زیاتېدو په اړه ورته ویلي. د ویل دا غوره خبره ده چې افغان ځواکونه په خپله د یادې ډلې خلاف جنګیږي او ناتو د دوی ملاتړ کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون په پاریس کې د نړۍ 150 مشرانو ته د آب و هوا د بدلون په اړه جوړ شوي کانفرنس ته د وینا پر مهال وویل پکار دی چې د یو پاسون په ترڅ کې نړۍ ته وښودل شي چې د آب و هوا د بدلون په وړاندې ټول ملتونه یو ډول مسؤلیت احساسوي. نوموړي په دې موقع زیاته کړه چې د نړۍ مشران باید د جذبي او متواترو عصري هدفونو په پام کې نیولو سره د آب و هوا پاړوند یو تړون ته ورسیږي. د زیاته کړه امریکا د دې مسولیت په قبلولو سره چې په نړۍ کې د اقلیم بدلون کې گرین هاوس غازو دوهم ستر استخراجونکي هیواد دی، د آب و هوا د بدلون لپاره اقدامات کول غواړي. پرون د آب و هوا د بدلون پاړوند نړیوال کانفرنس د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان پرانیس او په نړیوالو مشرانو یې غږ وکړ چې د آب و هوا د بدلون په اړه د یو پیاوړي تړون ته سره ورسیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ترکیې تور پورې کړی چې د اسلامي دولت وسله والې ډلې د تیلو د ګټور تجارت د ژغورلو په موخه یې روسیې جنګي جیټ الوتکه په نښه کړې وه. دا د انقرې خلاف د مسکو تازه پارونکي څرګندونې دي. پرون په پاریس کې د آب و هوا د بدلون په اړه د نړیوال کانفرنس په سنډو کې د پوتین دغه څرګندونې د ترکیې خلاف د هغې پیښې پر ضد د غوسې ښکارندوی کوي چې روسیې جنګي الوتکه رانسکوله کړه او په دې پیښه کې یو روسیې پیلوټ ووژل شو. نوموړي زیاته کړه دوی حق لري فکر وکړي چې د ترکیې لخوا د دوی د الوتکې رانسکورول د هغه خواهش د پوره کولو په معنا دی چې د ترکیې خاورې ته د اسلامي دولت وسله والې ډلې د تیلو رسد د خوندي وساتل شي. پوتین دغه څرګندونې خبریالانو سره د خبرو پر مهال وکړي.
خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل چې نجیب عامر وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان وزیر اعظم او د افغانستان ولسمشر پرون په پاریس کې سره لیدلی او د افغانستان د روغ جوړې پر بهیر یې خبرې کړې دي. د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب شیرپاو چې په دې وروستیو کې کابل ته سفر کړی و هیله مند چې که ولسمشر غنی د آسیا زړه په غونډه کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته ولاړ شي نو پر یاده موضوع به له پاکستاني او چارواکو سره نورې خبرې هم وشي. د بلوچستان حکومت ډاډ ښودلی چې د پاک چاینا اقتصادي راهداري پروژې د امنیت ساتلو توان لري. بلخوا په قبایلي سیمو کې د یو شمېر سرکاري سکولونو استادان له حکومت غواړي چې تنخواګانې ورته ورکړي.
ما په هغه ځایونو کې ډیپټي کړې ده چېرته چې پریان وخت نشي تېرولی اته اته میاشتې زموږ تنخواګانې بندې
او ټاکل شوې د رواني میاشت په پای کې په پېښور کې د قبایلي ځوانانو ترمنځ د سپورتي لوبو سیالۍ جوړې او د بیلابیلو لوبو د ټیمونو لپاره د لوبغاړو انتخاب وشي.
پای کې با قبایلی ځوانان راځي او په میرټ باندې با یو ټیم سلیکټ کیږي او هغه ټیم به ان شاء الله بیا د پاټا مخ کې تک کوي.
په پاریس کې د هوا بدلون په اړه د جوړې شوې نړیوالې غونډې د حال ترڅنګ پام کوه ونیس پروګرام هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. ورځو ولنه موضوع ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنز د سولې د خبرو پر موضوع غږېدلې دي. که څه هم چارواکو دانی دي ویلي چې د سولې د خبرې به کله پیل شي خو زیاته کړې ده چې تر هغه به د سولې ګډوډولو ته پرېنږدي. باید ویل شي چې یاد دواړه مشران تر هغې وروسته په پیرس کې سره کېناستل چې پاکستان میشته پښتانه ملت پاله سیاستوال په دې وروستیو کې کابل ته ورغلل. ولسمشر اشرف غنی ته د پیرس په یوه غونډه کې له وزیر اعظم نواز شریف سره د ملاقات غوښتنه وړاندې کړه. بشیر ګواخ رپورټ راکوي.
د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف له دفتره پرون ماخام خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلی چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون پرون ماخام په پیرس کې ملاقات وکړه. په خبر پاڼه کې راغلی چې په دې ملاقات کې د طالبانو سره د مذاکراتو په اړه خبرې وشوې. خبر پاڼه زیاتوي چې د روغې جوړې پلوې ټولې خواوې به د سیاسي برخوالو په حیث د مذاکراتو کې شامل وي. د مذاکراتو د پیلولو د وخت په اړه څه نه دی ویل شوی. د افغان ولسمشر د بیان مرستیال سید ظفر هاشمی مشال ریډیو سره خبرو کې نن له تفصیلاتو ورکولو پرته ویل چې یادو مشرانو په دوه اړخیزو مسایلو واضحه خبرې وکړې. پیرستا د ولسمشر غنی سره تلی یو افغان چارواکي مشال ریډیو ته د نوم نه خودو په شرط ویل چې د پاکستان له وزیر اعظم او غوښتل شول چې په خپل خاوره موجود هغه وسلوال دی وزه پی چې نه غواړي د سولې بهیر کې شامل شي. د پاکستاني وزیر اعظم په خبر پاڼه کې ویل شوی چې نوموړی په دې خبره ټینګار کړی چې خپل خاوره به د خپلواک افغانستان پر ضد کارولو ته پرې نه ږدي. د آب و هوا بدلون په اړه د نړۍ د مختلفو هیوادونو د مشرانو د غونډې په څنډه کې د ولسمشر غنی او وزیر اعظم نواز شریف ملاقات تر هغې وروسته ممکنه شو چې پاکستان میشته پښتنو سیاستوالو کابل ته سفر وکړ. کابل ته تللي پلاوي کې شامل د قومي وطن پارټۍ مشر افتاب احمد خان شیرپا او مشال ریډیو ته وویل چې دوی غواړي اشرف غنی اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس کې هم برخه واخلي چې ورسره به طالبانو سره د مذاکراتو بیا پیلولو ته لار هوار شي.
دا اتم هم باندې هارت آف ایشیا استانبول پروسس چې دی دا وی میټینګ دی د افغانستان باره کې دی او د چیرمنی مګو سره ده نو زمونږ خدا خو به خواهشي چې هغې له کو اشرف غنی صاحب راغو نو دا به یو بل لوی کتنی خو لا څه خبره واضح شوې نه ده. د طالبانو سره د مذاکرات خبره به بیا مخ په وړاندې راځي او هغې کې مونږ به غواړو چې پاکستان هم خپل همکاري وکړي او دی کې دام زمونږ خواهشي چې چین او امریکا څنګه چې په مخکې هغوی پکې ناست وو پکې هم کینی.
د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو موین عبدالغفور لیوال دوه ورځې وړاندې مشال ریډیو ته ویلي وو چې د سولې خبرې پیلول غواړي خو له خپلې دې غوښتنې نه تیریږي چې پاکستان دې په خپله خاوره د وسلوالو مرکزونه ونړی. کابل ته ورغلی د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک وایي دوی د افغانانو غوښتنو سره اتفاق کوي. هغه مشال ریډیو ته وویل چې دوی پر پوځ د پالیسیانو د بدلولو زور نشي راوړلی خو د دواړو خواوو خبرې څارلی شي.
مونږ البته دا خبره کولی شو چې وګورو چې کوم فریق په دې خبرو اترو کې فرض کا درغلی کوي یا د خبرې ترې په اخلاص په مخ ربي نو چې هغه بیا په ګوتو کې فوج شوی او نواز شریف خپل کې شوی دی. دا مونږ ځکه خبر نه یو چې مونږ دغه رابطې یا تماسونه داسې مشي مګر مونږ په مخ کې مسؤلیت خو نواز شریف ځای په ځکه لري چې دې صدر اعظم د ملک دی. خو دومره خبره کوو چې افغانستان یو مستقل هیواد دی. افغانستان خپلواکي او استقلال ته احترام چې دی هغه فرض دی وظیفه ده ګاونډي ټولو هیوادونو او څوک چې دې خبرې خلاف ورزي
یا د دې چې تیر ځل په جون میاشت کې اسلام آباد سره نږدې مری کې د پاکستان په منځګړتوب د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې شوې وي. لا تر اوسه پورې د دغه ودرېدلو مذاکراتو په اړه د پاکستان او افغانستان لخوا د خبرو په اړه طالبانو څه نه دی ویلي.
دا مشال ریډیو ده.
د بلوچستان د کورونا چار وزیر سرفراز بوګټي ویلي چې د پاکستان او چین ترمنځ د گوادر کاشغر راهداري ته ترهګرو هیڅ خطر نشته او په خبره د دوی ځواکونه او پوځ دومره توان لري چې په سیمه کې د فعالو بلوڅ وسلوالو مقابله وکړي. خدای نور ناصر رپورټ لري.
د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوګټي د دوشنبه په ورځ له رسنوالو سره په خبرو کې ویلي په بلوچستان صوبه کې د گوادر کاشغر راهداري ته هیڅ امنیتي خطر نشته. د بوګټي په خبره د دوی ځواکونو په بلوچستان صوبه کې بلوڅ بیلتون پالې ډلې ځپلې او اوس دومره توان نه لري چې په دغه صوبه کې د بهرنیو هیوادونو او په خاصه توګه د چین پانګ اچونکو ته کوم زیان ورسوي. دلته چې کومې فعاله وسلواله ډلې یا د را لاس پوڅ ډلې دي په هغوی کې دومره توان نشته چې زموږ او د چین ترمنځ دې راهداري ته کوم زیان ورسوي او ورسره ستاسو په توسط زه قام ته دا هم ویل غواړم چې د بلوچستان حکومت او دلته میشتې امنیتي ادارې به نه هم خپل اولس او نه هم دلته د پانګې اچونکو په حفاظت کې کومه بېغوري وکړي. سرفراز بوګټي په دې خبرو کې زیاته کړه په بلوچستان صوبه کې بیلتون پالې وسلواله ډلې ترهګر ډلې دي خو په خبره یې دوی له دې ترهګرو سره هم خبرو ته تیار دي.
دیکھیں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ دہشت گردوں سے مذاکرات نہیں ہونے.
زه دا نه وایم چې له ترهګرو سره دي خبرې اترې نه کیږي. دلته یو شخړه ده او د دې د هوارې لپاره زموږ د ریاست دروازې تل د خبرو لپاره خلاصې دي او کچېری ریاست د دې خبرو اترو لپاره په جدي توګه تیار نه وای نو په تیر 14 اگست باندې به موږ هغه څلور سوه کسان چې لاسونه یې زموږ د بېګناه ولس په وینو رنګ وو نه به مو بخښل. موږ هغوی یوازې او یوازې د پاکستان لپاره وبخښل نو موږ د خبرو لپاره تیار یو خو زه هغوی ته ترهګر ضرور وایم هغه که برامداغ وي حیربیار الله نظر وي او یا کوم بل څوک
چاہے الله نظر ہے چاہے کوئی اور ہے.
د صوبې د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوګټي د کوټې په بلوچستان پوهنتون کې د خبرې ورسته له هغه له رسنوالو سره وکړې چې په یاد پوهنتون کې د صوبې د بیل بیل پوهنتونونو ترمنځ د وړو فلمونو مقابله تر سره سوه. خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه.
دا مشال ریډیو ده.
د قبایلی سیمو د یو شمیر کمیونټي سکولونو استادانو پرون په پیښور کې د فاټا سیکرټریټ ودانې مخې ته د یو احتجاجي مظاهرې په ترڅ کې له حکومت وغوښتل چې د دوی تړل شوې تنخواګانې دې ورته ورکړي. د استادانو دغه راز غوښتنه کوله چې حکومت دې نوکریانې پخې کړي. له پیښوره غلام غوث رپورټ راکوي.
پیښور کې د ګل پورس د فاټا سیکرټریټ مخې ته د احتجاجي ناسته د قبایلي سیمو د کمیونټي استادانو لخوا ترسره شوه او دوی له چارواکو غوښتنه کوله چې د دوی نوکری دي مستقل کړي شي او دوی ته د تیرو شپږو میاشتو تنخواګانی ورکړي شي. یو احتجاج کوونکی استاد شاه حکیم مشال ریډیو ته وایي:
مسعود کوثر صاحب دا نوټیفیکیشن جاری کړو، ریګولرایزیشن دا په 2012 کې جاری شوی دی، خو په دې باندې اوس عمل درآمد څوک نه کوي. غوښتنه خو مو دادي چې فرسٹ پرایورٹی باندې دا ریګولرایزیشن دلته کې چې مونږ ته میلاو شي، چې کم چور دروازې سره خلک ور نه بسلې دي، نو چې اگر او باسي زمونږ په مخ کې او دا څومره اوسزان چې دي 580 کسان دي، نو دې چې ریګولرایزیشن دلته کې مونږ ته میلاو نوي مونږ پس نور کسان هم راځي.
د دې احتجاجي ناشتي پر مهال د قبایلی سیمو ځنی نورو استادانو مشال ریډیو ته وویل چې هغه د 2003 راهسي ډېر په سختو حالاتو او نارام سیمو کې خپلې وظیفې ترسره کړې دي او په کار د حکومت اوس د دوی تنخاګانو او داوی د مستقل کولو د ستونزه هواره کړی.
ما نما خان ولی خان دا شمالي وزیرستان او ما په هغه ځایونو کې ډیپټی کړی دا چر د چپریان وخت نشي تر ولې اما شمان او تاسو کو مونږ خیلی دي کلا د ونه د سور لاندې کلا چا په وجره کې شپک شپک میاشته آتا ته میاشته زمونږ تنخاګان باندې
قانون خو مستر فیولا دی یا خیبر ایجنسی سره تعلق ساتم. سرکاري خلک نشول تلای او په ځکه موږ کم دي ډیپټیونه کړی هر قسم خطرې وي کول په کول چې کومو شپږ میاشتې موږ د تنخواګونه باندې وي موږ ډېر خلک دا وی چې دوی په چتا پراپټا کړای چې کوم دا باندې بزنس کیږي د خپل تنخوا دا حقوق چې کومو په درنه باندې او دا سیکرټریټ مخاله په ډیرونو لګو باندې چې کندو حاصلو.
د فاټا سیکرټریټ ځنی چارواکي د احتجاج کوونکو ته راووتل، خو دغه چارواکو د دې ستونزې په لړ کې د خبريالانو سره د څه خبرو اترو کولو څخه ډډه وکړه. د فاټا سیکرټریټ مخې ته د احتجاج کوونکو تر 2 ساعتو پوري سړک هم د ټریفیک په مخ تړلې وو، خو بیا د چارواکو سره د مذاکرات وروسته دغه احتجاج کوونکو سړک د ټریفیک لپاره خلاص کړو. خو دوی وای دوی به تر هغه د فاټا سیکرټریټ مخې ته د احتجاجي ناسته جاری ساتي تر څو چې چارواکو د هغوی غوښتنې نوي پوره کړي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې شمیرې ښیي چې په ټولو صوبه کې دا مهال د ایډز له 1300 زیات ناروغان ورسره راجستر شوي دي. چارواکي وایي حکومت په پام کې لري چې د ډویژن په کچه د ایډز ناروغانو ته د درملنې لپاره ځانګړي مرکزونه جوړ کړي. له پیښوره د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
د ایډز د مخنیوي قائم ادارې تر مخه په ټوله نړۍ کې د ایډز ناروغ شمیره خوشا 15 میلیونه او په پاکستان کې خوشا 100,000 د ایډز ناروغ دي. خو د دوی په وینا د علاج لپاره حکومت سره رجستر شوی یوازې 14,000 کسان دي چې زیاتره د معاشري د خراب رویې له وجې خپل ناروغي نه څرګندوي. په خیبر پښتونخوا کې د ایډز کنټرول پروګرام مشر ډاکټر عطا الله مشال لیړو ته ویل:
زموږ سره دوا سنټر دي یو په آباد میډیکل کمپلیکس کې، په کوم کې چې د اوسه پورې 1816 پیشنټس رجستر دي او یو په کوهارت کې دی هاسپټل کې. دی ګورنمنت 500 ملیون پاکستانی روپیس الوکیټ کړی دی د دې ایچ آی وی ایډز پروګرام لپاره او موږ په ډیویژنل لیول باندې هم دغه شانتي سنټر جوړو څنګه چې آباد میډیکل کمپلیکس کې دی. نو لینه به دا فائدہ چې یو خو خلکو ته التم خپل ډیویژنل لیول باندې په سہولت موجوده چې کوم کې بمغا فری میډیسن ورکو څنګه چې دلته ورکو او فری ټیسټینګ.
نو موږ زیاته کړه چې خیبر پښتونخوا کې د ایډز د ناروغ شمیره کې زیاتوالی روان دی چې غټه وجه پکې د خراب وستنو یا انجکشنو استعمال دی.
کل په کال ته راځي اره میاش سلويخ نوي مريضان ډایګنوس کوي خیبر پختونخوا کې. زنه مې چې هغه نوي انفیکشن هي خو هغه چونکه ګورنمنت اف خیبر پختونخوا ټیسټینګ زیات کړی دی، نو کم چې مخکې نه انفیکشن په کمیونټي کې وو په خلکو کې وو هغه مخه ته راځي. څنګه چې کم دلته سروي شوه دا نو دا چې کم خلک سرنج سره ځانته نشه لګي په هغه خلکو کې ډیره زیاته ده.
بلخو په خیبر پختونخوا کې د ایډز ناروغ د سرکاري تنظیم مشره نایر مجیب وایي چې 13 کال نه په علاج او د خلکو د خبرو او خراب رویو باوجود خپل بچو او خاون سره خوشاله خوشاله او صحت مند ژوند تیروي.
زه پخپل ایچ ای وی پوزیټیو يم، زما خاوند سټیل نیگیټیو دی. زما د واده لس کال وشو الحمدلله، زما نه زما د بیماری زما خاوند تلا نړه، زما بچو تلا نړه، مطلب زه یو نارمل لایف تیروم. هغه وجه دا ده چې زه په ټریټمنټ باندې، کم خزا یا سړی چې په علاج باندې شي، نو که د هغې خاوند یا دویم پارټنر چې دی نیگیټیو وي، نو هغې ته لکه دومره مسله نه کنه ټرانسفر کېدو. بل سټیګما خو دې سره ده، خلک نفرت کوي چې چا ډاکټر لم لاړ شي غاښ ته پاره، یا او ته ووایي چې زه خو ایچ آی وی پازیټیو یم، نو که 800% وي نو یو په ډبل کې.
دا چې د دغې رنج یا ایډس ښکاره کېدو وروستو نیر مجیب سره د خپل مور پلار او د ورونو خویندو څرنګه رویه وه؟
مور پلار خو داسې یو رشته ده چې هغې رویه که بدلون رام شي نو ډېر سات دپاره نه، خو ورونه خویندې په مخامخ کس نه وي نو په شیشه خبرې کوي، خلک بے نظیرې پسې هم خبرې کوي نو ما پسې هم کوي.
د پام وړ ده چې په ټوله نړۍ کې د دسمبر لومبۍ نیټه د ایډس د مخنیوي نړیواله ورځ مانځل کېږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو، د پاکستان حکومت په داسې حال کې چې د 102 دینی مدرسو د تړلو خبره کوي، ویلي دي چې په هغه هیواد کې 190 مدرسې پر بهرنیو مالی مرستو چلیږي. بلخوا د یو شمېر مدرسو چلوونکي له حکومت غواړي چې د هغو مدرسو نمونه په ډاګه کړي چې له بهر څخه مالی مرستې ترلاسه کوي، او حکومت ګڼي چې ګنې دغه مدرسې په ملک دښمنه کارونو کې ښکېلې دي. د اسلام آباد د رابع اکرم خان رپورټ اورو.
د داخله چارو وزارت لخوا تیره هفته قومي سملې ته د یو پوښتنې په جواب کې ویلي شوې دي چې په پاکستان کې د بهر ملک په امداد چلوونکي مدرسو شمیر 190 دی، چې پکې 190 پنجاب صوبې، دیش بلوچستان، او په خیبر پښتونخوا او شپږ په سند صوبې کې دي. د داخله چارو وزارت په وینا چې 102 مشتبه مدرسې هم بندې کړې شوې دي، او په مدرسو کې اصلاحاتو لپاره یو کمیټه هم جوړه کړې ده چې پکې اتحاد تنظیمات مدارس، د ترهګرۍ مخنیوي اداره، او د مذهبي امور وزارت په مشترکه توګه کار کوي، او دا کمیټه به حکومت ته په مدرسو کې اصلاحاتو په اړه وړاندیزونه ورکوي. یاد دی چې تیر کال په ارمی پبلک سکول د حملې نه پس پاکستان وفاقي حکومت په سیاسي اتفاقي رائے د ترهګرۍ مخنیوي لپاره قومي اکشن پلان جوړ کړی وو، او حکومت ویلي وو چې په مدرسو کې اصلاحات او د دې رجستریشن هم د قومي اکشن پلان برخه ده. خو د حکومت لخوا د مدرسو پر ضد د کاروایانو په اړه مدرسو سره تعلق لرونکي وایي چې حکومت له دغه مدرسو نمونه مخې ته راوستل پکار دي، په کومو چې د حکومت لاړه بندیز لګي او یاغوي ته د بهر ملک کرونا امدادی رقم راځي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان علما کونسل مشر او د تحفظ مدارس دینیا اورګنایزیشن غړی مولانا طاهر اشرفی وایي
جو مدارس دہشت گردی
کومې مدرسې چې په ترهګرۍ کې ککړې دي، په کار د داخله چارو وزارت یې نمونه جاری کړي. موږ به داخله وزارت سره په یو ځای هغه مدرسې بندي کړو، خو په کار ده چې د هغې نمونه دې مخې ته راوستل شي. په مدرسو کې اصلاحات او انتها پسندۍ او د ترهګرۍ خاتمې لپاره موږ کار کړی دی، او د قومي اکشن پلان موږ حمایت کړه، او پر راتلونکو کې به هم موږ په دې معاملې کې ورستو کیږو.
د قومي اکشن پلان تر لاندې د مدرسو اصلاحاتو په اړه د ټولنیزو چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری وايي وفاقي حکومت لخوا په مختلفو وختونو کې د مدرسو په اړه مختلف شمیره مخې ته راځي چې هغه کله لږه او کله زیاته وي. د پوینا چې نه کاری حکومت به سخت بدلون په مدرسو کې راولي.
عملی توګه کوم اقدامات چې موږ تخکاری، نو هغه صرف دا په نظر راځي چې ځینې خلک اونیول شي، او دا هغه خلک وي د چا چې سیاسي مرسته نوی، او چې کوم تنظیمونه دي او یا لوی مدرسې دي، نو په هغه حکومت لاس نه چوي. نو د هغوی له وجې چې د انتها پسندې کمی زرایي دي، نو هغه زما په خیال اوس هم پاکستان کې شته، او زما نه دی خیال چې حکومت باید چې کوم لوی تنظیمونه دي په هغه به لاس واچوي.
د ذکر ده د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په دې ورسو کې یو شمیر عالمانو سره یو غونډه کړې وه چې پکې د مدرسو رجستریشن، اصلاحات او نصاب په اړه خبرې اترې شوې وي، او عالمانو په دې لړ کې حکومت سره اتفاق هم کړی وو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د نړۍ د ماحولیتي مسلو په اړه سرمشریزه پیل شوې. پاکستان هم د هغو هیوادونو په فهرست کې مخکې مخکې دی چې چاپیریال یې ککړ دی. دا چې حکومت په خپله دغه هیواد ولس د ماحول د صفا ساتلو لپاره څه کولی شي، دا به د فرخندې اسد په رپورټ کې واورو.
د ملګرو ملتونو د چاپیریال د ساتنې په اړه سرمشریزه د فرانس په پیرس ښار کې د ګل په ورځ پیل شوه. په دغه غونډه کې د 150 هیوادونو مشران ګډون کوي. دوی به د چاپیریال د صفا ساتلو، د خطرناکو د هغو ګیسونو د اخراج د مخنیوي په اړه هم خبرې کوي چې د ځمکې د تودېدو سبب جوړیږي، او انسانانو، ځناورو او ونو بوټو ته هم نقصان رسوي. په دغه غونډه کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم ګډون کوي. پاکستان د هغو هیوادونو په لیست کې شامل دی چې هوایي خچنه ده او د خطرناکو ګیسونو د اخراج د مخنیوي لپاره پوره منصوبه بندي نه لري. د پاکستان کراچۍ، پینډۍ او پېښور هم د هغو ښارونو په لیست کې شامل دي چیرته چې د خطرناکو ګیسونو اخراج زیات دی. د آب هوا او چاپیریال په اړه پوها لرونکي د سوات نه شوکت شرروایی د پښتنو په سیمو کې د چاپیریال د ښه او صفا ساتلو په اړه ډېر لږ کار کیږي.
کم د موسمی تبدیلی نه لري اثرات د موسمونو چې کمانداز یې خبر دی کم چې د زرګونو کالو خلک بالکل وزدي سره مخامخ دي او خلک خبرون دي د هره پوری او دا نه چانس کې چې کم د ژوند د تیرولو کمی ضرورت دی چې د هغه خلک دی مجبور کړي چې هغه دی ولې هم کړي هغه دی نور چې داسې کم د ماحول سره متعلق کم کارونه دي کول پکار دي نه هغه هغه شان دي نه کېږي.
د پېښور پوهنتون د ماحولیاتي ساینس یو استاد ډاکټر آصف وای باید ولستا د چاپیریال د صفا ساتلو په اړه پوها ورکړل شي.
د ریسنت چینجز راغلي دي نو هغه چینجز موږ په کلاس کې ډیسکس کوو، صرف هغه سیلبس موږ نه فالو کوو بلکې جنرال ډیسکشن هم کوو. نو سټوډنټس دا دي چې هغه جنرال اویرنس په سټوډنټس کې هغه دی انوایرنمنټل ایشوز تر هغه اویر شي.
د صحت نړیواله اداره ډبلیو ایچ او په خپل یو رپورت کې لیکي د پاکستان په پېښور، کراچۍ او پینډۍ ښارونو کې د گاډو او رکشو نه د هغو گیسونو اخراج زیات دی چې د هوا د خچنوالي او د یو شمېر ناروغو سبب جوړیږي. دا چې د خیبر پښتونخوا حکومت په کلنی بجټ او د پرمختګ په نورو منصوبو کې د ماحول د صفا ساتلو لپاره څه کار کوي په اړه د ماحولیاتو د صوبایي حکومت د کمیټې یو غړی ضیاء الله خان بنگش
اگر بلین فری سونامی پلانٹیشن شروع دے بیسیکلی دے پر اس مو خیبر پختونخوا کے فری ان ان انوائرمنٹ سری دی بند زیات فوکس کرے نا سدا انوائرمنٹ فور غاشی کلیئر انوائرمنٹ فری او دین علاوہ مو پر سٹیم ڈرنکنگ واٹر حوالے سرا مختلف شہروں کے اس کے واٹر فلٹریشن پلانٹ لگون مطلب شروع کو اور سے پبلک ہیلتھ سیکٹر کے سٹیم ڈرنکنگ واٹر بننے لگے دی زور شروع دا نو خیبر پختونخوا حکومت مکمل فوکس تے عوام تھا صفا انوائرمنٹ فری.
دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په تیر اتوار په ورځ په پیرس کې ویلي دوی بعد ماحول د صفا ساتلو په اړه د نړیوالو هیوادونو په وړاندې کړل شوو خبرو عمل کوي، خو بل خوا څېړونکي وایي باید د پاکستان حکومت هغو مسلو د حل لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي چې د دغه هیواد ځینې ښارونه یې د خچنو ښارونو په لیست کې اچولي دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
اوریدونکو د فاټا اولمپک اسوسییشن چارواکي وایي چې د دسمبر پر 23مه په پېښور کې د فاټا یوت سپورتس فیسټیوال په نامه د لوبو یوې د لوبو د یوې لوی میلې پرانسته کیږي چې په خبره د کبالي او نیمه کبالي سیمو سلګونه لوبغاړي به په یو شمېر لوبو کې برخه پکې واخلي. د فرهاد شینواری رپورټ. او
د فاټا اولمپیک اسوسییشن چارواکي وایي چې د فاټا د لوبو د ډایریکټوریټ په مرسته د دسمبر په 23مه نیټه په پېښور کې د فاټا یوت سپورتس فیسټیوال په نامه د لوبو یوې لویې میلې ته بیا کړې ده. په دې هکله د فاټا اولمپیک اسوسییشن سینیئر نائب صدر انجینیر سیف الاسلام مشال ریډیو ته وایي
انشاءالله دا به کېږي، خپل ټایم باندې په خپل وینیو باندې به کېږي او دې سره به د فاټا او قبائلو د عوامو یو ډېر ښه امیج پاکستان کې او ټولې دنیا ته مونږه اجاګر او چې کوم حکومتي وګړي دي هغه په دې باندې اګری دي چې مونږ به د کوم را روان جو د فاټا یو سپورتس فیسټیوال دی دې کې به چې څومره پلیئر دي هغه ته به اکوپمنټ سم ورکړي او هغه ته چې کوم د خپل ټی ډی او څومره چې د سپورتس د ایونت سره تړلې خبرې دي هغه ټول به هغه ته ملاويږي.
او د فاټا والیبال اسوسییشن صدر خورشید اقبال د دغه لوبو په حق خپل احساسات
پاٹا کے دا ٹیلنٹ اس قسم کمی نشتا اب ان شاء اللہ کم التا مینیجر چی دی او کم ایسوسیشن دی اگی با التا یو ٹریلک دی او پائی کے با قبیلی زوانان راضی او پا منٹ باندھے با یو ٹیم سلیکٹ کی کاغا حکی دا ولی بال دے پٹ بال دے او اگر ٹیم با ان شاء اللہ بیا دا پاٹا مخ کے تک کئی.
او دا فاٹا جوڈو ایسوسیشن جنرل سیکٹری نورشا اپریدی وویل
دا خو یو ډیر زبردست ایکٹیویٹی دا او مونږ غواړو چې دا ایکٹیویٹی شي کنه پکار دي چې په اندغه سره ریګولر د دې سره پلیرانو لپاره چې کنه ډیر زیات اپورتونټی ډیر زیات موقع ملويږي او د مختلف علاقو نه راشي دلته سره یو ګیدرینګ وشي او بل یو زبردست ایونت وشي دا د موږ د فاټا د پلیرانو لپاره د غو مستقبل لپاره شي کنه دا یو ډیر ښه او فائدمن جوړ دی.
د فاټا اولمپیک اسوسییشن چارواکي وای چې د لوبو دغه میلې د پرانست په وخت به د خیبر پختونخوا گورنر قبایلی مشرانو او ځوانانو له هم بلنه ورکول کیږي او کلتوري هلې ځلې به هم پکې ترسره کیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوریدونکو مشال ریډیو دی په پیښور کې د سهار 10:30 بجې کیدونکي دی. د نجیب عامر نه لنډ خبرونه اورو.
پرون په پاریس کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د برېټانیا د وزیر اعظم ډیوډ کامرون ترمنځ د لیدنې پر مهال د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اړه خبرو کې ویل شوی چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د روغې جوړې پلوي ټولې خواوې د سیاسي برخوالو په حیث برخوال لري. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټي وایي په دغه ایالت کې د گوادر کاشغر اقتصادي لارې ته هیڅ ډول خطر نشته. بلوس بلتون پالی عملیاتو په درس کې سخت ځپل شوی او پر بهرنیو پانګه چونکو د بریتوان نه لري. د قبایلی سیمو د کمیونټی سکولونو استادانو پرون په پیښور کې مظاهره وکړه. لزګونه استادان د فاټا سیکرټریټ مخې ته راټول شول، شعارونه یې ورکړل او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د دوی نوکریانې د پخې او د تیرو شپږو میاشتو تنخواګانې دې ورکړل شي. د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون ګوند د اسلام آباد د ښاروالۍ په انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړه. دغه انتخابات چې پرون ترسره شول نن یې غیر حتمي نتایج مخې ته راغلي چې تر مخې مسلم لیگ نون 2100 څوکۍ ګټلې دي. همداراز د تحریک انصاف ګوند د 1400 څوکیو په ګټلو سره په دوهم نمبر دی. د ناټو عمومي سکرټر ینس ټولټنبرګ وایي افغان ځواکونه د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو خلاف په پوره پیاوړتیا سره جنګیږي. نوموړی زیاتوي چې افغان ځواکونو د اسلامي افراطیانو خلاف په جنګ کې پوره وړتیا او لیاقت ښکاره کړې او ناټو به د دوی روزلو مرستې او مشورو ته ادامه ورکوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ترکیې تور پورې کړی چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د تیلو د ګټور تجارت د ژغورلو په موخه یې روسیې جنګي جیټ الوتکه په نښه کړې وه. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون په پاریس کې د نړۍ د 150 مشرانو ته د آب و هوا د بدلون په اړه جوړ شوي کانفرنس ته د وینا پر مهال وویل په کار دی چې د یو پاسون په ترڅ کې نړۍ ته وښودل شي چې د آب و هوا د بدلون په وړاندې ټول ملتونه یو ډول مسؤلیت احساسوي. د په دې لړ کې یو تړون ته پر رسیدو هم ټینګار وکړ.
د خبرونو لنډیز مولا نجیب عامر اوریدو. او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ وداریو مهمه برخه د خپل خبريال سراج زهیر ناور.
نن مشرق ورسپانه خپل اداریه کې وای روان کال د ستمبر په میاشت کې د افغانستان په کندوز ولایت کې طالبانو د حمله او د قبضې وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ نه یوازې تعلقات خراب شوي وو بلکې حالات هم کړکېچن شوي وو. د اداري په وینا چې تیر وختونو کې اکثره د دوانو هیوادونو ترمنځ غلط فهمي او بدګماني پیدا شوې دي او هم په دې وجه باندې بیا په یو بل تورونه هم لګولې شوي. خدا غلط فهمي او بدګماني هغه وخت راکمې شوې چې تیر د پښتنو مشرانو یو پلاوی افغانستان ته لاړو چې پکې اسپندیار ولی خان، افتاب احمد خان شیرپاو او محمود خان چکزی شامل وو. د کومې روسو چې افغانستان د پاکستان سره د مذاکراتو لپاره رضامندی ښکار کړه. ادارې وړاندې وایي ک وکتل شینو یوازې پاکستان نه بلکې د ټولې نړۍ د امن لپاره ضروری دی چې په افغانستان کې امن پزای شي او مونږ غنو چې د افغانستان د امن لپاره تر ټولو ضروری خبردار چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ خطا لوکات وی. د دې ترڅنګ ایکسپریس روس پڼ خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان 13-15 کلونو راهسې د ترخه غریخ کار دی او د دې ترخه غری لکه بل ورته ډیر معاشي زیان اورې دلې دي او تیر وختونو کې حالات دومره خراب شوي وو چې په لاهور کې په سریلانکا کرکټ لوبډلې حمله وشوه. د کومې روسو چې له پاکستانه لوبي ختم شوي خو موجوده حکومت د راتلو روسو معاشي پرمختګ او ترخه غری ختمول خپل ایجنډا وګرځولا. ادارې وړاندې لیکي پاکستان ته چې د ترخه غری د لاسه کوم نقصان رسیدلې دي د هغې اثرات به تر ډیره وخته پورې موجود وي. د ادارې په وینا به شک ک ترخه غری وي او که د ماحولیاتي الودګۍ معاملې وي دا د یو ملک نه ده بلکې دا د هر ملک مسله ده او نه یوازې دا یو ملک ختمولی شي. نو باید چې ټول نړۍ د دې مسلې د حل لپاره په شریکه کوششونه وکړي.
د سیمې حالات، او د نړۍ مطبوعات.
د امریکای وال سټریټ جرنل رسپانی ولیکنه وايي د امریکا، پاکستان او چین حکومتونو هڅه کوي چې افغان حکومت وسلوال مخالفین یې بیرته د سولې خبرو ته کینوي. بلخوا د برتانوي ګارډین رسپانی په ولیکنه کې د ماشومانو د تعلیم په برخه کې د ملالی یوسفزای کردار او دغه مبارزې ته کتنه شوې ده. تفصیل د منور شان اورو.
وال سټریټ جرنل خپل یو لیکنه کې وایي ځنې چارواکو ورته ویلي چې پاکستان، امریکا او چین د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د روغې جوړې خبرې بیا شروع کول غواړي او ممکنه ده چې دغه سلسله په راتلونکو څو هفتو کې پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې پرون افغان ولسمشر اشرف غنی او وزیر اعظم میاں نواز شریف په پیرس کې د افغانستان او سیمې د امنیت په هکله ملاقات کړی دی. ورځپاڼه د سیړونکو په حواله لیکي چې د افغانستان د امنیت لپاره د روانې سو میاشتې ډېر اهمیت لري، ځکه چې وسلوال د یخنۍ په میاشتو کې جنگ ودروي او په پسرلي کې بیا شروع کوي. نو افغانستان او په دې هیواد کې سوله غوښتونکي ټولو هیوادونو ته پکار دي چې د دې موقع نه ګټه پورته کړي او د تلپاتې سولې لپاره کردار ترسره کړي. ورځپاڼه د امریکا د دفاع وزارت لخوا وایي چې دغه هیواد ته د پاکستان د پوز د مشر جنرال راحیل شریف د ورستی سفر پر مهال د افغانستان د سولې موضوع تر ټولو مهمه وه، چې پکې امریکایي چارواکو د نوموړي نه د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ ځنډیدلې خبرې بیا شروع کولو باندې ټینګار وکړ. امریکا غواړي چې په دې لړ کې افغانستان او پاکستان په شریکه کار وکړي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي چې د برتانیا په برمنګم ښار کې د ملاله یوسفزای یو لوی تصویر یا پورټریټ لګول شوی دی چې پکې نوموړی ماشومه نه بلکې یو باخبره جنۍ ښکاري. نوموړی په 2012 کال کې په سواد کې د وسلوال برید نه پس د علاج لپاره په اول وار د برتانیا برمنګم ښار ته وړل شوی و. دغه تصویر په برتانیا کې میشت پاکستانی مصور نصر اعظم جوړ کړی وای. په کم عمر کې د ملاله یوسفزای همت او حوصله دې ته وهڅاوه چې د دې د کردار په شان ته یو لوی تصویر جوړ کړي. دا تصویر درې غزه اوچت دی او داسې ښکاري چې په کتونکو به دومره اثر کوي سمره چې ملاله په خپل په نړۍ د جنکو د حقونو لپاره کړی دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ناتو نن د افغانستان پر امنیتي وضعیت په دې هیواد کې د خپل ماموریت پر څرنګوالي خبرې کوي. د بلجیم د پلازمینی بروکسل په غونډه کې به د ناتو او د هغو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران چې په افغانستان کې د ناتو د قاتې ملاتړ په ماموریت کې ونډه لري، له 2013 زیږیز کال وروسته د دریو کلونو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل مسله وڅېړي. نورحال حمله بروکسل د مشال رادیو خبريال نوریاس نوري راکوي.
د ناتو چارواکي وایي چې تر اوسه ماموریت په افغانستان کې نه دی بشپړ شوی. د ناتو سرمنشي ینس استولتنبرګ د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې مخکې پرون په بروکسل کې په یو خبري کانفرنس کې وویل:
وی ویل ریویو اور میشن.
موږ به د افغانستان امنیتي وضعیت ته په پام سره پر خپل ماموریت غور وکړو. موږ به د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین رباني او خپل عملیاتي شریکانو سره په ګډه دا کار وکړو. موږ به په دې اړه چې په 2014 کال کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې هغوی ته د صلاح ورکولو او ملاتړ لپاره خپل ماموریت په څه ډول مخته یوسو بحث وکړو. د ناتو د سرمنشي له دغو څرګندونو وروسته په ناتو کې د امریکا دایمي استازي ډوګلاس لوټ د ناتو راتلونکو هڅو ته خوشبیني ښکاره کړه او وی ویل چې پر امریکا سربیره چې د 2014 میلادي کال تر پایه په افغانستان کې د زیات شمېر سرتیرو د پاتې کېدو پریکړه کړې، د ناتو نورو غړو هم په دې برخه کې نوې ژمنې کړې او شاوخوا دوونۍ مخکې د پوځیانو هغه شمېر پوره شوی چې په افغانستان کې د ناتو د ماموریت د دوام لپاره ورته اړتیا ده. هغو اندېښنو ته په پام سره چې د وسلوالو طالبانو تر څنګ د داعش په نوم نوې ډله به چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې فعالیتونه پیل کړي نور هم دا هیواد ناامن او بې ثباته نه کړي. ښاغلی لوټو ویل:
There have been some reports
that Daesh د کوچنیو ډلو په اړه راپورونه ورکول کیږي چې یوازې په افغانستان کې نه بلکې په جنوبی او مرکزی آسیا کې به هم ډیر څرګندېدو په حال کې وي. دغه ډلې تر اوسه نه ښکاري چې افغان چارواکي بل جدي چیلنجونو سره مخامخ کړي، خو په هر ځای کې چې داعش خپل بیرغ اوچت کړی د نړیوالو پام ور اوښتی دی. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني به د بروکسل په غونډه کې د افغانستان پر روان سیاسي او امنیتي وضعیت رڼا واچوي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران او شریکان د غراز د بروکسل په نننۍ غونډه کې د افغان امنیتي ځواکونو د اوږدمهاله تمویل پر لارو چارو هم خبرې کوي. د ناتو د 2012 کال د شیکاګو په سرمشریزه کې موافقه شوې و چې د 2012 میلادي کال تر پایه به د افغان امنیتي ځواکونو لګښتونه چې په کال کې 4 میلیارد ډالر دي ورکوي. خو د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ هیله څرګنده کړه چې د 3 نورو کلونو لپاره به هم د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل مسأله یقیني کړي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په پاریس کې د نړۍ 150 مشران په دې هدف راټول شوي چې د اقلیم د بدلون په اړه پر یو نړیوال توافق سلاشي. دا غونډه چې پرون پیل شوه پکې د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل نړیوال مشران باید د شته ستونزې پر وړاندې پورته شي او نړۍ ته وښيي چې ټول هیوادونه د اقلیم د بدلون پر وړاندې د شریک مسؤلیت احساس کوي. پرون د ملګرو ملتونو په دې کانفرنس کې د نړۍ پر نور مشرانو سربیره افغان ولسمشر اشرف غنی هم څرګندونه وکړي. اجمل اند تفصیل لري.
افغان ولسمشر اشرف غنی چې د اقلیم د بدلون په اړه د نړۍ راټول شو مشانو ته لنډه وینا وکړه وویل په پاریس کې نننۍ غونډه د مځکې د تودوخې د زیاتېدو د مخنیوي او همدارنګه د هغو هیوادونو د مقاومت د لوړولو لپاره چې له همدې کبله لګواخ سره مخ دي د چوکاټ جوړولو ښه فرصت دی. افغان ولسمشر زیاته کړ چې د ژوند د چاپیریال په اکله د انرژي د پالیسۍ ارزښت او تمرکز روښانه دي، خو تر اوسه د زیربناو د جوړولو لوړ لګښت نه دی تشخیص شوی. نو مولوی په دې برخه کې د افغانستان په اړه ویل
افغانستان از ا کانتری.
ولسمشر غنی وايي افغانستان یو داسې هیواد دی چې انکشافي لارې نه یوازې د کاربن په زیاتوالي نه بدلیږي، بلکې په هند، پاکستان او زموږ په ټولو ګوندیو کې د کاربن د غازونو له کموالي سره هم مرسته کوي. افغانستان له بول مر او باد څخه د درې او شپاړه زرو میگاواټه برېښنا تولید ورتي لري. پر دې سربېره موږ له مرکزی اسیا او د کسپین لغاړو جنوبی اسیا ته د طبي غازو او برېښنا د لیک مهمه لري. امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د اقلیم د بدلون په دې کانفرنس کې وویل د نړۍ مشان باید پر پخې اراده او نوې کېدونکو اهداف ولاړ د اقلیم د بدلون توافق را منځته کړي. ولسمشر باراک اوباما وویل د امریکا متحده ایالات خپل مسؤلیت مني چې د اقلیم د بدلون په اړه باید یو څه وکړي. د امریکا متحده ایالات د ککړو غازونو چې د اقلیم د تودیدو لوی سبب بلل کیږي دویم لوی خبرونکي هواد دی. خغلی اوباما دا هم ویل چې هواد به یو نوی بودجه را منځ کړي څو له هغه هوادونو سره چې د اقلیم بدلون ځپلي د دې پدیدې په مهار کولو کې مرسته وکړي. تر دې مخکې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان چې کله د دې کانفرنس پرانیسته کوله نو د نړۍ پر راټول شو مشانو یې غږ وکړ چې یو قوي تړون را منځ کړي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د مشانو دې غونډه ته ویل چې نړۍ باید ډیره چټکه او ډیره وړاندې ولاړ شي څو هغه ټاکلي هدف ته ورسیږي چې غواړي نړیواله تودوخه د دې پیړۍ تر پای پورې د سانتیګراد په حساب تر 2 درجو محدود وساتي. د ملګرو ملتونو لخوا د دې کانفرنس شي د سی او پی 21 نوم ورکړل شوی هدف دا دی چې 1.9 هیوادونو مذاکره کوونکي په یو وخت مهاله تړون سلاشي چې لمخې وي د ککړو غازونو خپراوي محدود شي.
د اجمل ان په رپورت کې موریدل چې د نړۍ شاوخوا 150 هیوادونو مشران په پاریس کې ورغون شوي دي او د آب هوا بدلون په اړه خبرې کوي. د غونډې ته د امریکا ولسمشر باراک اوباما، د چین ولسمشر شي جنګ پینګ، د هند وزیر اعظم نریندر مودي، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په ګډون د ګڼو هیوادونو ولسمشران، وزیر اعظمان، بادشاهان او نور مشران ورغلي چې د نړۍ د تودوخې یا حرارت درجې کمولو لارې چارې ولټوي. تفصیل پامیر ساحل راکوي.
د آب هوا بدلون په اړه د سرمشریزه پر داسې مهال روانه ده چې څه د پاسه 2 اونۍ مخکې په پاریس کې وسلوال بریدونه وشول چې ذمواري یې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ومنله. په هغو بریدونو کې 130 کسان ووژل شول. تر دې وروسته فرانسې پر نړیوال کچ د اسلامي دولت ډلې پر ضد په جګړه کې د همکارۍ او همغږۍ پیدا کولو هڅې وکړې. یو شمېر ورځپاڼې وایي د آب هوا بدلون په اړه د دې نړیوال کانفرنس په څنډو کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد پر جګړې هم خبرې کیږي. اژانس فرانس پریس لیکي د آب هوا بدلون مخنیوي په مخه په ګڼو هیوادونو کې لاریونونه شوي دي او ولسونه له خپلو مشرانو غوښتنه کوي چې د نړۍ د تودوخې یا حرارت درجې پر کمولو دې سلا شي. دا اجانس په خبره ټاکل شوی چې د هیوادونو مشران د نړۍ تودوخه درجه تر 2 سانتي ګریډه کمولو پریکړه وکړي. پښتنه دا چې د نړۍ تودوخه درجه ول زیاتیږي او د دې توانونه څه دي؟ بی بی سی و پانه د ساينس پوهانو لخلي وایي چې کله د لمر رڼا ځمکې ته رسیږي نو څه انرژي توانایي له ځمکې بیرته فضا ته ځي، خو څه انرژي په همدې فضا کې بند پاتې کیږي. دا توانایي یا انرژي بیا ځمکې ته ورځي او ځمکه ګرموي. دا خو یو فطري یا طبيعي عمل دی. ساينس پوهان وایي د انساني فعالیت نو لکبل هم داسې ګیسونه پیدا کیږي چې هغه د نړۍ تودوخه درجه لوړوي. د مثال په توګه انسانان په ماشينونو، کارخانو، گاډو او کورونو کې تیل یا ګیس استعمالوي. همدارس خلک سکاره هم سوځوي او نور سنتو کې هم کاروي. تیل، ګیس یا سکاره وغیرہ چې سوځل کیږي نو د کاربن ډای اکسایډ په نوم یو ګیس جوړیږي. ساينس پوهان وایي ونی، بوټي او ځنګلونه د ورځې پر مهال د خپل انرژي اړتیاو پوره کولو لپاره کاربن ډای اکسایډ کاروي. کله چې ګڼ ځنګلونه ووهل شي او نورې ونی نه کرل کیږي نو دا هم په ځمکه کې د کاربن ډای اکسایډ زیاتېدو لامل کیږي. د انسان له لاسه د دې ګیس زیات پیدا کېدل بل اخر د ځمکې تودوخه درجه زیاتوي. د دې ته د آب او هوا بدلون یا د نړۍ ګرمېدل وایي. نېشنل جیوګرافک و پڼ وایي کله چې د نړۍ تودوخه درجه جل وړ شي یا په بل معنی نړۍ ګرم شي نو واورین غرونه ولې کیږي. په ځانګړي ډول د ځمکې په شمالي او جنوبي قطب کې واوره ژر ویلې کیږي او د دې لکبله د بحرونو سطح لوړیږي او ځنې ټاپوګان یا جزیرې لمنځه ځي. و پاڼې زیاتوي چې نړۍ ګرم شي نو ورسره په ځنو سیمو کې وچکالۍ زیات شي، په ځنو کې بارانونه زیات شي او په ځنو کې واوره، چې لکبله یې د نړۍ چاپیریال نظام اغیزمن شي او د ځناورو، ونو، بوټو او انسانانو ژوند ته تاوان رسیږي. اژانس فرانس پرس وایي د آب و هوا په اړه په پاریس کې سرمشري زبه د ډسمبر تر 18 نیټې روانه وي او د هیوادونو مشران به پر هغو لارو چارو خبرې کوي چې څنګه د انسان له لاسه پیدا کیدونکي کاربن ډای اکسایډ ګیس مقدار کم کړل شي او د نړۍ تودېدو مخه ونیول شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په پاکستان ډان ورځپاڼه کې لیکوال خالد عزیز لیکي چې د پاکستان مرکزی حکومت د په قبالي سیمو کې د اصلاحاتو معرفي کولو موقع لاسه نه ورکوي. په لیکنه کې ویل شوي که اصلاحات وشي نو په قبالي سیمو کې د سلو کالو زوړ اف سی آر قانون ختمېدلی او په نتیجه کې قبایل انساني حقونه ترلاسه کولی شي. بشیر گواخ د دې لیکنې مهم ټکی وروي.
ډان ورځپاڼه لیکي چې پاکستان اوس یو بل موقع لري چې د پښتنو د ژوند ښه کولو لپاره لاس په کار شي. په مقاله کې راغلي چې نه یوازې د قبایلي سیمو خلک بلکې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان اوسیدونکي هم د ژوند له بنیادي سهولتونو محروم دي. خو د لیکوال په خبره اوس قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره هیله پیدا شوې ده. د نومبر پاتم تاریخ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره یو کمیټه جوړ کړه. د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره د پاکستان لخوا جوړ شوی قومي اکشن پلان کې راغلي چې د قبایلي سیمو لپاره باید د اصلاحاتو پیل د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوو قبایلي کډوالو له واپسې وشي. ورځپاڼه لیکي چې په وو ایجنسیو مشتمل قبایلي سیمې 4 میلیونه خلک لري. لا تر اوسه پورې دغلته د حکمرانۍ سیستم د پښتونولۍ په بنیاد چلیږي. په سیستم کې د اجتماعي سزا خبره هم شته. د لیکوال په خبره برتانویانو د سیمه د روسانو خلاف د استعمالولو لپاره داسې ساتلی و چې د ترقی کارونه پکې د نشټ برابر وو او خلکو یې لکه د برتانوي هندوستان د نورو سیمو په شان حق نه درلود. مثلا دوی نشوي کولای چې خپل حکمرانان د وټونو په ورکولو سره وټاکي. له همدغه وجې د قبایلي سیمو خلک د خپل غوښتنې او خوخي مطابق چارواکي نه لري او نه یې درلودل. خدان اورسپانه لیکي چې اوس د بدلون موقع ده. په مقاله کې راغلي چې په خو هم د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره کمیټیانې جوړې شوې دي. دا ځل یو بل کمیټه په داسې حال کې رامنځته شوې چې پارلمنت کې د قبایلي سیمو غړو اساسو غوښتنه کړې چې د دوی سیمې خیبر پښتونخوا کې شامل کړي. لیکوال وایي چې د پاکستان حکومت سره په دې برخه کې د حل غړې لارې شته دي. یو خدا دا چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې ورګړې شي، دوهمه دا چې ځان له صوبشي او درېمه دا چې د ملکن ډیویژن په شان دي د خیبر پښتونخوا د تنظیم لاندې وي. ډان اورسپان لیکي چې قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو غوښتنې همیشه شوې دي او د پاکستان مرکزی حکومتونو وخت په وخت دا موقع درلودي چې بدلون راولي او قبایلي سیمو ته ټول هغه حقونه ورکړي چې د پاکستان د نورو سیمو خلک یې لري. د لیکوال په خبره اوس له دغه تازه پیدا شوې موقع څخه ګټه اخیستل پکار دي.
دا مشال ریډیو دا.
او اوریدونکو اوس د مشال ریډیو 19 پروگرام پام کوه. تاسو ته ورو چې د خبرونه په کوټه کې د مشال ریډیو همکار امان الله ناصر جوړوي.
گرانو او د رادیو کمال گرانی او ټیکس د پلو اوریدونکو د ګورګین مرچکی له اړخه رنگارنګ ملاوټی سیاسي تجارتی ډرامایی او خیراتی سلامونه ومني. یواری می بیا داسې خبرونه را وړي دي چې په اوریدو به فورن میډیکل سٹور ته ورسیږي او په پور به د ځان د پاره د سر درد جوشي ګولې والی. حقیقت خبره هم داده چې په ملک ناپرسان کې نن سبا که نور څه خرڅیږي او کنه د سر درد مزغو درد ګولیانی خیډیری خرڅیږي. یوی خواته د میرمن یا میرمنو بڑبڑ، بلی خواته د مور او پلار گڑگڑ، دریمی خواته د حکومتی وزیرانو گرگر، او سلریمی خواته د خپل یو درزن غلطیانو وی توبه بچانو کرکر. نو په سر کی بدرد کیگی نه نور بچه کیگی چه نه خوبی نه آرام، نه آلوی نه آم، نه ریوریوی نه بادام، نو مازغو خوب درد کوی. د ملاوتی او گدود و شانو پا سبب طولش پا پمیده کی درد، پا خراب و اوبو باندی د کرلشو سبزیانو پا سبب پا نسک رنگارنگ آوازونه، او بیاج سهارشی رنگارنگ بیلونه. د بجلی بیل، د گیس بیل، د تلیفون بیل، د پیو بیل، د ماشومانو د اسکولانو بیل، غرز بیل، بل بل او دغه بل بل بلوی چې د انسان په دل باندې دوره راشي، او بیا که مړ شوي د کفن بل، د ګورکن بل، د چوارو او حلوا بل، د ملا بل، د دریمې د خیرات، او بیا د څلویښتمي د خیرات د دیګونو اشپزانو او خوروا بل، او د فقیرانو د دعا بل. او کمر نشوی نو بیا د ډاکټر، د هسپتال، د نرسانو، د ټیسټونو، اکسرو، امبولنس او دوابل. غرض وای یه غریب آدمی کی بھی کیا زندگی ہے، شرمندگی ہی شرمندگی ہے. نو گرانو د بلانو په مابین او د جنجالونو په جال کی را گیر شو او ریدونکو، دا وخت تو تکی چکری په خپل چکر کی را گیر کړي دی. د یو داس شخص راپور او برکه مونږ ته وړاندې کوي چې نه بل ورکوي، نه ټیکس، نه کرایه ورکوي، نه سرسایه، بیا هم ګرځي را ګرځي خوخ او خوشاله ژوند تیروي، خوري چی او حساب نه مني. د دوی مرکه د توتکی شکربازی سره.
تاسو دا بل ولې نه ورکوئ مړه؟
چې دل نکړي ور نو بیا د بل څه ضرورت دی.
څه مطلب؟ د دل او د بل څه تعلق دی؟
کمال کوي، چا چې په دنیا کې دل ورکړی و نن بل ورکوي، بلکې بلان ورکوي.
څه مطلب؟ زه پوه نه شوم.
دا سبق ما د خپل یوه ورور نه زده کړ. یو چاته یې دل ورک، د دل د ورکولو وروسته به یې اول خو هره ورځ ایزي لوډ ورکولو، بیا یې کرار کرار د هغې د بجلی بل، د ګیس بل او نور بلان هم په خپله ذمه واخیستل. بیا یې واده وشو، د خسر بوټونه، د خواښې او ښځې سینډلونه اول خو یې صرف له بازاره رانیول او کور ته یې راوړل، بیا یې کرار کرار په سر خوړل هم شروع کړه. بیا د بچانو غمونه، خرسونه، های های تو تکو، د آدم خان رنګه سړی وې اوس په سر گنجې دی، په غوږو دروند دی، په سترګو یې آخري نمبر چشمې لګېدلې دي، یو لاس یې په ملا دی او بل یې په پښه دی، په کور کې په سر سینډلان، د باندې د دکاندارانو قرضې او سرکاري بلان. نو ما چې دې ورور ته وکتل، فیصله مې وکړه چې که د بل نه ځان خلاصوي چا ته دل مه ورکوه. او نو واده، نو کوزده، بس گزاره گزاره، و یاره گزاره کوه، لار که دی بکاری اشاره کوه. او
نه، نو ته گزاره څنګه کوې؟ کور نه لرې چې دا بلان نه ورکوې؟
بل د چشي د شپې د میونسپلټی تړه زنده آباد، د سرکار د بجلی کمبه زنده آباد، د واسان الکه زنده آباد.
هاو گیس
های تو تکو صدر ته وایم، د سرکار پریشانی، د اپریشنونو بمباری او د ملاوټ ترکاری په داسې ګیس اخته کړی یم چې د بل ګیس ضرورت نشته.
نه نو د رکشې کرایه، د بس سفر دا څنګه پوره کوي؟
زمونږ سرکار دی او که خرکار، گرانی بدامنی بلونو او ټیکسونو دومره په منډه کړی دی چې رکشه خو څه جهاز یې له مقابله نشي کولی، چې هر یو ګور یې د 100 کیلومتره په سپیډ کې دی مخته او دا مسلی په پسې چې څوک خپله سواری شي تو تکو هغه ته د سواری څه ضرورت دی؟
خپله سواری زه پوه نه شوم.
د هر سړي په سیټ کې اول خپل غمونه، بیا د زمانې ستمونه، بیا خپل کوچنیان، بیا ښځې، سرکاري افسران، د تړې بدماشان، یوه بستره خپله، دوی بسترې د نورو، د دې نه غټه سواري بله شته؟ زمونږ نه خو سانډګان، اسونه، خچران، رکشې او بسان 100 گنا ښه دي. که بار پورته کوي ګیا خو خوري، نه د بیلانو غم لري، نه د ټیکسونو، نه د واده غم لري، نه د بچانو. چې چېرته زړه وغواړي راغوزار شي، ښه خاکي وکي او بیده شي. مونږ خو هغه ځناوران یو تو تکو چې بارونه هم پورته کوو او بیلونه هم ادا کوو.
نه مړه، ته ماته دا ووایه چې ته کاروبار څه کوې.
کاروبار څه کوم تو تکو؟ کاروباریان نه وینې؟ یو کنټینر یې په چاینا کې، یو یې په جاپان کې، دریم یې په کوریا کې، یو سلرم یې په انډیا کې. د 100 کالو د ورسره وي او دی بیا هم ارث په مخه اخیستی وي. کوشش یې دا وي چې خپله خو خپله ده، د تربور دا هم وخوري، د بزګر دا هم وخوري، د شینګل دا هم ازم کی او د انارګل دا هم قبضه کی. بجلی دغلا، ګیس دغلا، ټیکس چور، نه د باندې آرام لري، نه په کور، د دې پور، د هغه پور. اخیری ورځ په اخبار کې راشي او جوړ شي په راډیو کې راپور چې حاجي صاحب د الله شو په کار او نن سبا ورکوي کین مناکین ته حساب. ایډرس یې دی په زاړه قبرستان کې 14 نمبر کور. د حاجي صاحب لا حساب نه وي ختم شوی چې جوړ شي د ده په کور کې شور، د بچو یې شي په نغدو منقوله او غیر منقوله جنگ، ټوټې ټوټې شي لکه کولنګ. دیس از د سټوري آف حاجی شړنګ شړنګ.
یو خواشی تا خو شاعری شروع کړه.
بس چې رښتیا وایې شاعری شي، چې فراډ او درواغ وایې بهادوري شي، ځکه خو سیاست عبادت انصاف او قضاوت دکانداری شي، ټګان لیډران شي، قصابان ډاکټران شي، شپونکي ملکان او ملکان مخبران شي، خانان ایجنټان او ایجنټان پیران شي، لیوانان عالمان او عالمان پسې زندان شي، غله پولیسان شي او پولیسان د رشوت په کیس کې د نیب میمانان شي، مخلص غداران شي او غداران په وطن مینان شي. ځکه نو ملک ملک نه، ملک یې نه پرسان شي.
ای لیوانیه، دومره رښتیا مه وایه، کنه مړ بشي مړ بشي.
ستا څه خیال دی تو تکو؟ اوس ژوندی یم. مسټر نټور لال ویلی دي، وایې جینا بی کوی جینا للو. اتا ته بیا زه دا وایم چې یې د کرزو ډکه له غمو کلکه جینا بی کوی جینا للی.
نه تاسو له چا نه یېرېږئ نه؟
گبر سنگ بیا ویلی چې جو ډر گیا سمجھو مر گیا. اے بے وقوفی، چې نه دی پور اخستی وی او نه دی پور معاف کړی، نه دی بجلی استعمال کړی وی، نه دی میټر بند کړی وی، نه دی گیس وزلی وی، نه دی پایپ سوری کړی وی، نه دی ووټ گټلی وی، نه دی ووټر خطا ایستلی وی، نه دی فند را ایستلی وی او نه دی کمیشن خوړلی وی. نو د چا مې ریګه متل دی نه دی اوریدلی؟ وای چې غل نه یې له باچا مې ریګه، او چې آنلاین نه یې له چاچا یې مې ریګه، چې لور ته دی ایزی لوډ نه وی ورستولی له خاله یې مې ریګه. هو تورګل بیا وایي چې له سلوبو نه یېرېږي. او پام کوه، پام کوه، تورګل را روان دی، پام کوه.
نو ګرانو او یېرېدلي اورېدونکو، دا خو هغه لیونۍ چې صرف رښتیا یې ویل، او اوس ځو یوه داسې شخص ته چې صرف دروغ وایي. ستاسو سوالونه او د ښاغلي دروغجن ځوابونه.
دروغجن سبا تاسو ته دروغ ولې شروع کړی دی؟ شرمېږې نه؟
بېوقفي چې شرمېدلی نو دروغ به مې وویلی.
او تاسو دا سیاست ولې شروع کړی دی؟
کمال کوي، راته وایې دروغجن او بیا وایې چې سیاست دې ولې شروع کړو. چې سیاست ونه کړم څه عبادت وکړم؟ مړي
لیکن سیاست خوم عبادت دی.
د کمې زمانې خبرې کوي کم عقلی. هغه خلک لاړو چې سیاست ته به عبادت ویلو. نن سبا خو سیاست تر ټولو نه ښه تجارت، دولت او شهرت دی. او پام کوه چې بله ورځ دې ته عبادت ونه وایې، خدمت ورته ونه وایې، شرافت ورته ونه وایې. او پام کوه وکالت، شرارت، بغاوت، او پام کوه پام.
د مشال پنوم
ساتو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو ځانګړې خپرونه.